مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجې شوې ده. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د اگست 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
د پنجاب د کونو چارو صوبائی وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار یو چاودنه شوې ده. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال حمید ګل مړ شو. او چین وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ کوي ځکه چې دا د افغانستان د مسلې یوازینی حل دی. د پنجاب د کونو چارو صوبائی وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار یو چاودنه شوې. په ټک کې شوې دی پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چت را غورځېدل او ګڼ خلک یې لملبې لاندې کړي. یو پولیس چارواکي د نومو خودو په شرطو مشلډو ته ویل چې خواوشا شل کسان تر ملبې لاندې دي. د کره مرګ جوب لپاره لا هم څه نه دی ویل شوي، خو د پاکستاني ورسنیو په وینا د ملبې نه د ځینې کسانو مړي او جوبل کسان راوستل شوي دي او د مشینري په مرسته د ملبې لرې کولو کار روان دی. پرون پیښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو، پښتنو سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزي حکومت وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د وعده سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرېدونکي لار جوړ کړي. د قومي وطن پټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویل دوی به مرکزي حکومت د پښتنو حق خوړلو ته پرې نږدي.
کم وعده دے پختون قوم سر شوی دی کو دے کس تبدیلی راشی نو دا پختون قوم چه سامر مشران و لیڈران دی دا پختون قوم هر یو فرد زمونگا مین دی او خوین دی با انشاءاللہ تعالی طول پا دے مان دے آواز جتائی و ردی را پار و تا گوداو کئی چه مونگا دا سے ناانصافی پا دے ملک نگوارو چه کم ناانصافی مونگ سر کی چه
یا د ویچ ر پاکستان مرکزی حکومت تر دې مخکې ویلی و چې د شپږ څلوېخت ارب ډالرو د پروژه کې بعد د ټولو صوبو اندېښنې او غوښتنې په پام کې نیسي. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تېره شپه د 79 کلونو په عمر د دماغو د رګ شلېدو له وجې مړ شو. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیجۍ د پلار په سترګه کتل کېږي چې له مخې یې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډي هېوادونو کې د لاسپوڅو وسلوالو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ وساتي. حمید ګل چې له 1979 نه تر د 1999 کلونو پورې د ISI مشر وو. د نویمې لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې مهمه برخه درلوده. د تر ریټایر کېدو وروسته هم جنجالي پاتې شو. امریکا پرې پاکستان کې د سختدریز وسلوالو ډلو سره د اړیکو تورونه لګولي وو. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف وو دغه تورونه ردول، خو هغه څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر مولا عمر پر مرګ خفګان ښودلی وو. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې په یو مرکه کې یې تور پورې کړ چې د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود. مشهد الله خان د اګست په 14 تاریخ بی بی سی ته وویل چې جنرال ظهیر الاسلام د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان او عوامي تحریک ډلې مشر طاهر القادری په مشرۍ د حکومت خلاف اوږدو درنو تر شا لاس درلود. د نوموړي په خبره د ظهیر الاسلام ځینې ثبت یا ریکارډ شوي خبرې هم وزیر اعظم ته ورول شوي وي. د پاکستان پوځ دا خبره بی بنیاد بللې او د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون ویل چې وزیر اعظم له مشهد الله خانه له همدغې وجې استعفا وغوښته. پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درویشت نور ټپیان شوي دي. هندي پولیس وایي څلور ولسي وګړي هغه مهال وژل شول چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول شوي راکټ ولګید. د کشمیر په نورو سیمو کې هم په نښتو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د پسینار پر کلی ډزو کې درې کسان ټپیان شوي دي. دواړه هیوادونه د ډزو د لومړي پیل پړه پر یو بل اچوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښار کې د غیر مسؤول او وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې ولایت امنیه قومندان قسیم جنگل باغ نن مشالې ده ورته وویل چې له دغه کار څخه یې هدف د امنیت ټینګښت او بې نظمیو مخنیوی دی. ښاغلي جنگل باغ زیاته کړه چې دوی په دې اړه یو کمیشن اهم جوړ کړی چې وروسته به دغه پروګرام ولسوالیو ته اهم وغځول شي. د روس د بلوچستان وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اګست په 18 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بلوچستان وزارت د دې اعلان ترڅنګ ویل چې د ایران اټومي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د خبرو موضوع وي. د روسیو کې د روس او ایران اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دواړه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دي او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د اګست په 14 تاریخ د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي وو چې پر ایران د لګېدلو بندیزونو زر تر زره لری کول لپاره کار کوي. هغه زیاته کړې وه چې ماسکو ایران ته لازم کې هوا ته ویشتل کېدونکو توغندیو سیستم ورکول لپاره تیار دی. او د ترکی پوځي چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کې کې په یو حمله کې څلور پوځیان وژل شوي دي. دا پوځیان د ترکی په ختیځه صوبه بنګول کې په سړک کې د ایښودل شوي بم چاودنې وژلي. په چاودنه کې شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریدو. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري پښتانه سیاستوال وایي مرکزی حکومت د چین اقتصادي رادارې منصوبه کې لومړی د پښتنو له سیمو تیریدونکې لاره جوړه کړي.
وزیر اعظم مجبور شو هغه پټی کانفرنس راغوستو. هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به چې کوم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کوم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر او د افغانستان په جهاد کې مهم رول لرونکي جنرال حمید ګل تیر شپه مړ شوی.
پښتانه نقصان شوی دي او پاکستان ته سمرته تاوان شوی دي او افغانستان ته سمرته تاوان شوی دي. نو دا سړی دا په دې ته د دې تاوان ذمہواری په دې سړی.
په سواد کې د ځوانانو یو تنظیم وای حکومت په سیمه کې د دوی تعلیمي مسلې هواري کړي.
قومونه مخپوړان دلاړه ترقیانې وکړي تعلیم شرطه سوګوره مخپوړان دلاړه. زه دلته د تعلیم د پاره جوړم. دا یو غریب د زوی مسله ده. نو بده مسله باندې سوک پسنجرګي سرباس نه کوي.
او اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو.
تلان مونږه وکتل دغه سي په کار داده چې دا هم دغه سي یو خور کې او سوسو جلد راشید دینه پس نور کتابونه چاپ شي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. نن سهار د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده په کور کې بمی چاودنه شوې ده. د اټک په هیزرو سیمه کې په دغه پیښه کې د رپورټونو له مخې درې کسان وژل شوي هم دي او ګڼ ژوبل دي. داسې رپورټونه هم دي چې شجاع خانزاده هم په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله د ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستریمي شي وایو او د دې پیښې په اړه څه وروسته تفصیل لرئ؟
ډیره مننه سرخنده. څنګه چې تاسو هم وویل چې نن د پنجاب چې کوم د داخله وزیر دی شجاع خانزاده د هغې په ډیری باندې یو دماکه شوې ده. ولې پاکستان کې چې کوم دي مختلف چینل چې کوم دي هغه مختلف دغه چلې ځنې خو دا وایي چې دا ځانوژونکي حمله وه. خو تر دې دمه کوم چا یې تصدیق نه دی کړی چې آیا دا ځانوژونکي دماکه وه یا څه. دغه خو په دې چاودنه کې ریسکیو یو دوه دوه کوم چې دي د هغې اهلکار وایي چې تر دې دمه پکې 15 کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي او دا مهال هم د 15 ویشتو نواخله تر دیر شو پورې کسان چې کوم دي هغه په ملبی لاندې راګیر دي چې پکې د پنجاب داخله وزیر شجاع خانزاده چې کوم دي هغه هم شامل دي. خو بلخوا د حضرو چې کوم ایس ایچ او دی هغې د وینا تر مخه چې تر دې دمه په دې پیښه کې څلور کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي او نور یو شمېر کسان چې کوم دي هغه په دې کې جوبل شوي دي او دا مهال هم هغوی د ملبی لاندې چې کوم دي راګیر دي. د پنجاب د داخله وزیر چې کوم اوراره دی سهراب خانزاده هغه اوس نه لږه شېبه وړاندې مطبوعاتو ته وویله چې د دوی د تره شجاع خانزاده چې کوم دی د هغې په مشرۍ کې دغلته دغه روانه وه او د کلي نور خلک چې کوم وو هغه په دغه وخت په ډېره کې موجود وو چې چاودنه وشوله او د هغې له وجې دغه چت چې کوم وو هغه راپرېوتو او د دوی تره چې کوم دی شجاع خانزاده هغه هم دا مهال په دغې د ملبی لاندې راګیر دی او هغه جوبل شوی دی. خو ولې هغې نور تفصیلات چې کوم دي هغوی نه وایي ځکه چې دا ویل چې امدادي کاروایانې چې کوم دي هغه روانې دي او دا مهال د سرکاري ټي وي چې درې نور جوبل کسان چې کوم دي هغه دوی د ملبی نه راویستي دي او نږدې چې کوم هسپتالونه دي هغې ته درملنې لپاره رسولي دي. بلخوا د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دی هغې او وزیر اعظم نواز شریف دواړو د پیښې نوټس اخیستی دی او آی جی چې کوم دی هغې ته حکم ورکړی دی چې د پیښې پلټنې دي وکړي او کوم د فوج دوه هلیکاپټرې چې کوم دي هغه هم دا مهال د سیمې ته رسېدلي دي او هغلته امدادي کاروایانې چې کوم دي هغې شروع کړي دي او کوم جوبل کسان چې دي هغه لګیا دي راوباسي. نو دا مهال یو یو دوه دوه نه علاوه نور یو شمېر امدادي ادارې چې کوم دي او د حکومتي کوم دغه چې دي هغه هم دې ته رسېدلي دي او خپل امدادي کاروایانې چې کوم دي هغې شروع کړي دي. فرخنده تر دې د صرف د څلورو نه تر پنځو کسانو د مرګ تخلی چې کوم دی هغه شوی دی ولې نور کسانو چې کوم پنځه ویشت نه دیرشو پورې کسان ښودلی کېږي هغې د ملبی لاندې راګیر دي په هغې کې دا مهال کسان راویستلی کېږي. خو د دغې نه زیاته شمېره چې کومه ده لا دوی نه ښیي چې همدومره کسان چې کوم دي هغه په دې چاودنه کې چې کوم دي مړه شوي دي.
سمه ده. کور مودان اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله چې تاسو ته تفصیل درکولو. نن سهار د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده په کور کې چې په اټک کې وو یوه بمی چاودنه شوې ده چې په کې ګڼو خلکو ته مرګ جوبلا اوښتې ده.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
او اوس هم راځي وی بلې موضوع ته. پرون په پیښور کې پښتونخوا ولسی تحریک لخوا را بلل شوی سیمینار کې ځینو پښتنو سیاستوالو وویل چې د مرکزی حکومت لخوا د چین سره د اقتصادي لارې د جوړولو په پلان کې بدلون نه مني. پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدالم مسعود وویل چې داسې ثبوتونه لري چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت غواړي د خپلې پخوانۍ وعدې پر خلاف په پنجاب تیریدونکې لاره لومړی او په ډیر اسمل خان او ژوب تیریدونکې لاره وروسته جوړه کړي. سیاستوال وویل چې مرکزی حکومت به دې کار ته پرېنږدي او د پښتنو له حق به دفاع کوي. نور تفصیل د پېښور نه غلام غوس راکوي.
دې لړکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدالم مسعود وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره ده خو د چین پنجاب اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره نه ده.
چاینا پاکستان کا کاریڈور منی خو چاینا پنجاب کاریڈور کتنے مزلوں کا تیار ہوئی.
او د قومي وطنګون مشر ابتاب احمد خان شریپاو د ونډې ته په خپل وینا کې وویل چې کدا خبره رښتیاوي نو د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او لسبه د دې مخالفت کوي.
کم وعده د پښتون قوم سره شوې دي او د کې څه تبدیلی راشي نو د پښتون قوم چې سامره مشران او لیډران دي د پښتون قوم هر یو فرد دا پختون قوم زمونگا مندی او خویندی با انشاءاللہ تعالی طول پدی ماندی آواز جتائی و لدیر پار و تگو داو کئی چی مونگا دا سے ناانصافی پدی ملک نگوارو چی کم ناانصافی مونگ سر رکی کی.
او د جماعت اسلامی صوبائی مشر پروفیسر ابراهیم پخپل وینا کی وویل چې د چین په سینکیانګ صوبه کې د پهالا یو وسلوال غون لوجی د چین حکومت ډیر اندیښمن دی او مرکزی حکومت دی د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د نورو اندیښنو راپارولو څخه ډډه وکړي.
او دا چې څنګه کوریډور په اول ځل منظور شو هم په هغه طریقه او په هغه نقشه باندې پکار دی چې جوړ دي شي. موږ د دې تایید کوو مرکزی حکومت کې چرته وغواړي چې هغې خپل ملک کې په کور کې دننه نظام هم درست وساتي، نو د هغې نه پس د چین سره هم تعلق انشاءالله لذیذ هیڅوک نشي خرابولی.
او د عوامي نیشنل ګوند مرکزی سکرتر میا ابتخار حسین وویل چې کچیری مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري منصوبه د ډیرا اسماعیل خان او جوب د مغربي لارینه نه تیروي، نو عوامي نیشنل ګوند به د دې سخت مخالفت کوي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټس کانفرنس راغوستو، هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به کم دی، نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. ان پی هم په هغه موقف ولاړه ده چې که دا څوک نه مني موږ به لاره نیسو.
د سیاسي ګوندونو د لوړپوړو مشرانو په موجودګۍ کې په دې سیمینار کې په پاکستان تحریک انصاف نیوکې وشوې چې دې غونډه کې ولې هغوی ګډون ونه کړو او ولې هغوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په لړ کې فعاله کردار نه لوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال حمید ګل د پنجاب په مری خار کې مړ شوی دی. د حمید ګل پلویان هغه د پاکستان د پوځ یو تکړه جنرال ګڼي، خو د هغه ناکیدین وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځۍ په وده کې یو لوی کردار درلود. زموږ همکار شاهین بنیری په دغه موضوع د قانوني او سیاسي چارو د کارپوه لطیف افریدی سره خبرې کړې دي.
جنرال حمید ګل چې و دی خو د پاکستان د فوج جرنیل و، خو ډیر خلک یې د طالبانو د پلار یا فادر اف طالبان په نوم باندې پیژني، د دې څه وجه ده؟ دی خو په فوج کې و کنه؟
شاهین صاحب، داسې ده چې جنرال حمید ګل چې دی دا فکری لحاظ را ډیر انتهایی قدامت پرست، رجت پسند او انتهایی مذهبي جنونی سړی و، او فکری لحاظ را هغه بیا چې دی په فوج کې شو، نو په فوج کې په هر موقع دا کوشش کړی دی چې دغه رایټست لاره چې ده، دغه مرتجه لاره، دغه قدامت پرسته لاره، په دغه لاره لاړ شي. نو د فکر په حوالے سره دی چې څه وخت بیا دی ISI مشر شو، نو د خپل هر کوشش کړی دی چې د خپل مرتجه فکر چې دی، چې د خپل پسمانده فکر چې دی، چې جامعه د اسلام راغوستې وه، دا نه اسلامي فکر و او نه مذهبي فکر و او نه دا د پاکستان فکر و، دا انتهایی رجت پسند او د بین الاقوامي ارتجا یا کنزرویتزم او د دې رجت پسندۍ یو نمائنده او دلته په پاکستان کې. نو د هر هغه کار کړی دی، بشمول طالبان جوړول، بشمول طالبان مضبوطول، بشمول په پاکستان کې دننه طالبانو ته مرسته، حمایت او ملاتړ کول، هغه هر هغه کار کړی دی چې دا د رجت پسندۍ کارو، دا د مذهبي جنونیت کارو، دا د ترکۍ د لارې خنډو، د افغانانو او خاص کر دی افغانستان په ضد کارو، نو دا دغه سی یو شخصیت و.
دی جی په کال 1992 کې چې کوم د نوکری و، د چې کوم وظیفه و د پاکستان د فوج سره، دغه نه ریټایر شو، دغه نه روستو بیا هم دی په میډیا باندې راته او د پاکستان چې کومه مسلې دي، خاص طور د فارن پالیسی چې کوم ایشوز په غو باندې بردی بیان راتله، افغانستان باندې به راتله، د دې کردار وو د ریټایر کېدو نه روستو.
د ریټایر کېدو نه پستا د بالکل کردار وو، به چې کم بین الاقوامي ارتجاله یا انټرنیشنل ریاکشنری فورسز چې کم دي، هغه په هغه کې القاعده هم شامل وو، په هغه کې جماعت اسلامي هم شامل دي، په هغه کې اخوان المسلمین هم شامل دي، په هغه کې ټول چې څومره بین الاقوامي رجت پسند قوتونه دي په مختلفو ملکونو کې دي، د دوی یو اتحاد او دا سړی چې کوم دی په هغه اتحاد کې هم شریکو، او دا د هغه اتحاد یو نماینده او په پاکستان کې د بین الاقوامي رجت پسندۍ یو ښکاره ویان و، او داسې مې و چې دا د مفت کول د طالبانو ته امدادونه رسولی دی د طالبانو ته ټریننګونه ورکړي دي د طالبانو ته څه څه کړي دي د طالبانو په نوم مختلف دا تنظیمونه چې کوم په پاکستان کې جوړ شوي دي نو په دغې کې دا د بین الاقوامي رجت پسندۍ نه د دې سړي ډېرې ګټې وټې وې.
د مشال رادیو خبرونې په منځنیو صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,060 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شي.
اوریدونکو په هریپور کې د کامی سملې په حلقه 19 زمینی وټونه روان دي. الیکشن کمیشن وایي په لومړي ځل په دغه وټونو کې بایومیټریک سیستم لګول شوی دی. وایي دا نظام به راتلونکي کې د ټګۍ مخه نیولو کې مرستیال ثابت شي. بایومیټریک سیستم څه سیس دی او د سره به په انتخاباتو سره اثر پریوزي؟ په اړه د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل دا رپورټ اورو.
الیکشن کمیشن وایي په لومبي ځل یې په ازمیختي بنیادونو د وټونو تصدیق لپاره په 13 پولینګ سټیشنو بایومیټریک سیستم لګولې دی. د بایومیټریک سیستم په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور الیکشن کمیشن یو افسر خوشحال زاده وینا وا.
د بایومیټریک مشین صرف او صرف آئیډینټیفیکیشن د ووټرز شناخت کولی هغه کې و چې څنګه کارت ورکې د دې دا کس یره د خزي یا سړی ووټر چې د هغه په سکرین باندې د هغه پارټیکولرز اپیر شي یا دا پلان دی بیا هغه کې د تم امپریشن خپل یو سکیننگ د پر خپل پلیس کرے گا الته ودی تم امپریشن سکین کی لے گا نو دا چې کوم ډیټا د اپیر شوی دا نو دا به کنفرم کی چې آیا دا واقعدم دغه سړی دی کنه بل څوک دی.
په داسې حال کې چې پاکستان کې اکثره ټول ټاکنو وروسته یو ډلا په بلې د درغلې او ټګې تورونه لګوي، بایومیټریک سیستم با د دې ټګې مخنیوي کې څومره کردار تر سره کړی؟ په دغه اړه مو د سیاسي چارو د کارپو ایمل خټک نه تاسو کو نو دوی
ټګیانو خبره کیږي یا د دانلې خبره کیږي؟ نو بنیادی طور باندې درې مرحلو کې کیږي. یو خو د الیکشن نه مخکې کیږي، دویم په کومه ورځ باندې چې انتخابات یو ټونه اچول کیږي رای شماري کیږي، او دریم چې رای ورکړی شي بیا د هغې شمېره نه کیږي. نو دغه کومه تجربه چې په هریپور په الیکشن کې کیږي نو دا به صرف د ټګۍ چې یو قسم دی هغه قسم به پیشبندي وشي چې کوم د رای اچولو وخت کې کیږي.
د یادونې ده چې په حلقه NA19 د پاکستان تحریک انصاف راجا عامر زمان بریالی شوی و، خو وروسته د الیکشن ٹریبیونل فیصلے تر مخه د مسلم لیگ نون عمر ایوب خان وګټله. د کمپوزیت چې راجا عامر زمان سپریم کورٹ کې کیس وکړ او سپریم کورٹ دلته په دویم ځل د وټونو حکم ورکړو. په NA19 د رجسٹرډ ووټرانو شمیره د 15,00,000 نه زیاته ده او دلته ټول نه امیدواران ټول ټاکنو کې برخه اخلي، خو اصل مقابله د پاکستان تحریک انصاف راجا عامر زمان او مسلم لیگ نون بابر نواز تر منځ ده. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
اوریدونکو ټاکل شوی چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د اگست پر 23 په امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ولاړ شو د خپل هندي سیال اجیت دوال سره وګوري. د خبرو اترو په دې پړاو د پاکستان او هند مشران په روس کې د بې سرمشریزې په مهال رضا شوي وو. په عین حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه حالات کړکېچن شوي دي، له دې ملاقاته څه تمه کېدای شي؟ په دې اړه زموږ د همکارې ملیحه میرزاده دا رپورټ اورو.
د روان کال په جولای کې د روس په اوفا ښار کې د لیدلو پر مهال د پاکستان او هند مشران نواز شریف او نریندر مودي د خبرو اترو په دې پړاو رضا شوي وو. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه یا لاین آف کنټرول د ډزو د تبادلې له امله د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات کړکېچن شوي دي، په راتلونکو ورځو کې د دواړو ملکونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقات د اهمیت په اړه پوښتنې راپورته کیږي. دا چې د کېدونکو خبرو اترو نه څه تمه کېدای شي، د دې پوښتنې جواب په هند کې یوه کارپوه سوهاسینی حیدر راکوي. دا وایي زما په فکر دا خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې په کمېدو نه بلکې په زیاتېدو دي. په اوفا کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر ملاقات وروسته امید و چې دغه کشالې به کمې شي. که هغه په سرحدي سیمه د ډزو تبادله وه، په هند کې وسلوال بریدونه وو، او که د دواړو ترمنځ دغې خبرې وي، خو په اصل کې په دې تېرو څو هفتو کې دغه کشالې سیوا شوي دي. نو زما په خیال د دواړو هیوادونو د ملي امنیت چارو سلاکارانو په کچه د خبرو اترو لپاره لومړنی چیلنج به دا وي چې داسې یو حل روباسي چې په کشالو کې کمی راوړل شي او د ډزو تبادله په فوري توګه ودرول شي. تر هغه وروسته به دوی خپل اجنډا پر مخ بوتلی شي چې په بنیادي ډول له ترهګري سره تعلق لري. او څنګه چې د هند حکومت وایي په اجنډا کې به یوازې په ترهګري خبرې اترې کول وي چې هغه په کوم شکل کې هم وي، لکه څنګه چې په اوفا کې وشو. لا غیر وروسته بیا د مخ کې تللو په کړنلاره خبرې اترې کول شي. بل پلو په پا پاکستان کې کارپوه ماریا سلطان وایي چې داسې نه ویني چې د ملاقات په کومه خاص نتیجه راوځي. زما په فکر د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د چارو سلاکارانو ترمنځ کیدونکې خبرې اترې فی الوقت کومه نتیجه نشي ورکولی، ځکه چې د هند اړخ ته څه خاص پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. که د هغې تعلق په لاین آف کنټرول د سختو حالاتو په ترڅ کې پر کوم جامع انتظام د خبرو اترو سره وي او یا که د پاکستان او هند سره تعلق لرونکو د ټولو مسئلو سره، خو بیا د خبرو اترو د نه کولو پر ځای دا یوه خبره ده چې دواړه خواوې سره کینی. نو موږ په محتاط ډول خوشبینه کېدای شو، خو په حقیقت کې به د دې خبرو اترو څه اثر نه وي. دا په داسې حال کې ته چې د پاکستان صدر ممنون حسین د اګست په 14مه د هیواد د ازادۍ د ورځې له مناسبت سره په ټلویزیوني وینا کې هند ته د کشمیر په مسله د دواړه خیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. دواړو هیوادونو په 1947 کال کې له برېټانیا ازادي حاصلولو راهیسې درې واري جنګونه کړي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې مذاکرات د سیمې د امن لپاره ضروری دي، نو ځکه یې پوره ملاتړ کوي. چینی چارواکو په داسې حال کې دا بیان ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلی و او د چارواکو په خبره د پاکستانی وزیر اعظم او پوځي چارواکو سره ملاقات کې واضح کړه چې نور ورته د پاکستان لخوا د طالبانو ملاتړ جاري ساتل د زغملو نه دی. کارپوهان وایي چین پر طالبانو اغیز لرونکي پاکستان سره ښې اړیکې لري، نو ځکه یې د سیاسي روغې جوړې لپاره کردار مهم دی. نور تفصیل د زبی شفق په دې رپورټ کې اورو.
چین د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې د موجودو ستونزو یوازینی حل بللی او په دې لړ کې رغنده رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی دی. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تشویق کړي او کاږي. چین تل او په پرله پسې توګه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې باور دی چې د افغانستان د مسالې حقیقي حل د سولې مذاکرات دي. چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې تشویقوي او د یو شمېر خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان رول ستایي چې د سولې په خبرو کې لوبولی دی. چین چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي او هیله لري چې ټولې خواوې به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې پر مذاکراتو باور او اعتماد لا زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګ پړی افغان دولتي پلاوی له پاکستان او چارواکو سره د هر اړخیزو خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان پلاوی تر ستنېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغان پلاوی سره د یو شمېر نور موضوعاتو په ګډون د افغانستان د سولې په پروسې هم خبرې کړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د چین وروستۍ څرګندونې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټورې بولي او وایي د یو پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی شي پر پاکستان فشار واچوي چې د سولې په پروسه کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چین دلته ډېر غټ غټې پروژې پاغې باندې کار کوي، د هغې دپاره څنګه ورکې نو ظاهره خبره ده چې چین غواړي چې منی نو په دې وجه هغه مداخله کوي. چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي دارو باندې د پاکستان په دوستي دارو په دې ټولو باندې زور واچوي، دلته کې امن راته په دې خو څه شک نشته. خو د بده مرغه دلته په پاکستان کې مسلې شته. په پاکستان کې تر اوسه پورې خلک په یو ځای باندې نه دي، د هغې یو خبره نه ده. پاکستان کې په امن باندې، پاکستان کې په ترهګرۍ باندې، پاکستان کې په افغانستان سره په تعلق باندې، خو د ایران سره په تعلق باندې دلته کې اختلافات ډېر زیات دي او دغه اختلافات د ټولو غټ خرنډ دي.
چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ او په دې لړ کې د رول لوبولو اعلان کړی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو چې ټاکل شوی د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه له امله وځنډېده. تر دې مخکې په وروستیو میاشتو کې چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په اورومچي ښار کې د سولې خبرو کوربه او د اورومچي له خبرو وروسته د دواړو افغان خواوو استازو د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې. په دغه خبرو کې د امریکا، چین او پاکستان استازو هم د سارونکو په توګه برخه اخیسته وه.
د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د پنجاب صوبې د کورونا چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار 14 لک تلګه 4 کسان وزیر د کورونا چارو وزیر په ګډون یو شمیر نور چوبل دي. پټکې شوې د پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چتر غورځېدل او ګڼ خلک یې لملبې لاندې کړي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 چارواکو مشلو ته ویلي چې 15 کسان مړه او 25 ملبې لاندې ګیر دي، خو پولیس چارواکو د مړو شمیره 4 ښودلې. پرون پیښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو، پښتنو سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزي حکومت ته وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د وعده سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرېدونکي لار جوړ کړي. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 9 کلونو په عمر د دماغو د رګ شلیدو له وجې مړ شو. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې په یو مرکه کې یې تور پورې کړی و چې د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود. پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي چې پکې لږ تلګه 4 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د روس د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اګست په 12 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بنو چارو وزارت د دې اعلان ترڅنګ ویل چې د ایران اټومي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د خبرو موضوع وي.
او اوس هم راځو د پاکستانی ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وفاقي وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو دوران د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر لیفټنن جنرل ظهیر الاسلام یو سازش تیار کړی و چې تر لاندې یې فوزي او سیاسي مشورولۍ د لرې کولو وروسته په ملک قبضه کول غوښتل. ورځپاڼه لیکي چې د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید او د فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرل عاصم سلیم باجوا د مشاهد الله خان دا بیان بی بنیاد ګرځولې دي. خو د مشاهد الله خان دی بیان نه حکومت لپاره مشکلات را پیدا شوی دي او داسې بیانونه د فوز او حکومت ترمنځ غلط فهمیان را پیدا کول شي. ورسپانه لیکي که حکومت 13 میاشت د دفاع وزیر خواجه آصف د بیان تردید کړی وي او وضاحت یې ترې غوښتی وي، نو د حکومت نور وزیرانو به دا قسمه بیانونه نه ورکولې. خو اوس دا معامله ختمول د حکومت مجبوري شوې ده، ځکه چې حکومت فوز خفه کول نه غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې حقیقت را برسیره کول لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او که د درنو په شا د جرنیلانو څه کردار وي نو هغه دی را برسیره کړی شي او ورته دی سخته سزا ورکړي، او که د درنو په شا د دوی څه کردار نه وو نو خواجه آصف، مشاهد الله خان او نور هغه خلک چې داسې تورونه لګوي د هغوی دی هم احتساب وکړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 اګست په کوټه او تربت کې 422 وسلوالو د فوز په وړاندې خپله وسله کېښوده. ورځپاڼه لیکي چې په 100 وسلوالو واپسی یقینا چې یو مهم پرمختګ دی، خو حکومت لا د خبرې خیال ساتل ضروری دی چې دا خلک د حکومتي مراعاتونه ګټه پورته کول ورستو بیا وسلوالو سره یو ځای نشي. ورسپانه لیکي چې حکومت له په هغه عواملو قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي چې له وجې خلک تر هغه سره په ملګرتیا مجبوره کیږي، نو ضروری ده چې حکومت دې نه صرف د روزګار موقع زیات کړي بلکې د غربت خاتمه دې هم وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له خوا د خلکو لپاره د کم مرات او اعلان کړی شوی دی نو هغه دی ورته ضرور ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته ملا اختر محمد منصور د دوی نوی امیر ټاکل شوی چې پاکستان ته ډیر نږدې کس ګڼل کیږي. د نیشنل انټرست مجله لیږي دا په دې معنی چې که اسلام آباد وغواړي له دې موقع ګټه اخیستلی شي او افغانستان سره د سولې راوستلو کې د مرستې په کولو سره سیمه کې یو مثبت رول لوبولی شي. بلخوا په داسې حال کې چې افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډیدلي، بزنس سټانډرډ ورځپاڼې لیکلي چې چین غواړي د لړکې یو مؤثره رول ولوبوي. د دواړو لیکنو مهم برخې د انیسا اجمل ناورو.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دې ته موقع برابروي چې دا شان به د پاکستان پر دغه وسلوالي ډلې کنټرول زیات پیاوړی شي او په افغانستان کې به د مفاهمتي عمل په لړ کې مرستې وکړي. مجله لیکي زیاتره خلک پر دې اندي ډېرې کمی وجه دي چې د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنټ باور وکړل شي، چې ګنې دا هېواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي، ځکه چې پاکستان د طالبانو سره د ملاتړ په برخه کې اوږد تاریخ لري. مقاله لیکي داسې ډېرې نښې هم شته چې په سیمه کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر او د افغان ولسمشر اشرف غني له اسلام آباد سره د اړیکو پر امن کولو لپاره مضبوطو هڅو دې ته لاره جوړه کړه چې پاکستان په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. مجله لیکي پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د اختلافاتو هوارېدو وروسته به د امن خبرې یو وار بیا پیل شي او که نه. مقاله لیکي دا هر څه زیاتره پر پاکستان تکیه کوي. نیشنل انټرسټ لیکي د امن په بهیر کې د شاملېدو نه د بچ کېدو لپاره پاکستان د ډېرې مودې راهیسې پر دې دریځ دی چې دوی پر طالبانو ډېر کم نفوذ لري. خو مجله لیکي دا خبرې نورې پټې نه دي پاتې چې پاکستان په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو هند ته د ستونزو جوړولو لپاره طالبانو ته د یوې لارې په سترګه ګوري. مجله لیکي د بدلیدونکو حالاتو ته په کتو سره پاکستان کېدای شي دا اراده ولري چې د داعش ډلې ګواښونو ته د ماتې ورکولو لپاره تر ټولو مؤثره لاره د مفاهمتي عمل په ذریعه له افغان حکومت سره اړیکې ښه کول دي. بلخوا بزنس سټانډرډ ورځپاڼه لیکي د خالی په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي هېواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثره رول لوبولو ته تیار دی. د ژنو خبري ایجنټس تر مخه د بهرنیو چارو وزارت ویاند څرګندونې داغو اندېښنو په ځواب کې کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ روسي بریدونه د روغې جوړې کوششونه ادرولی شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې هېواد یې په مسلسله توګه د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې چین د هغو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان ستاینه هم کوي چې د امن په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چین تمه لري چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره په مذاکراتو کې زیات ښکېل خلک باید خبرو ته دوام ورکړي، په دې خبرو کې باور زیات کړي او د لړکې خپلې هڅې جاري وساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
چین وایي دوی لا هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله من دي او ملاتړ یې کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د سولې د خبرو د زر پیلېدو په اړه هیلې کمې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجملان ناورو.
په داسې حال کې چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوي خبرې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي، چین وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي، هڅوي او باور لري چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خپلې وروستۍ خبري غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو یو اربیا په داسې حال کې ټینګار کړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر خبرېدل او ورپسې په کابل کې مرګونی او درنې چاودنې د دې سبب شوي چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته پیدا شوي هیلې کمې شي. دا وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت استازو د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان په همکارۍ مخامخ خبرې وکړي. ټاکل شوی و چې دویم دور مخامخ خبرې هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته دویم دور خبرې ونه شوې. ویل کېږي چې د دې لومړي پړاو خبرو په تنظیم کې چینایي لوري مهم رول لوبولی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې د دې وزارت د ویاندې هوا چوننګ له خولې وایي چین لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې د ټولو خواوو په ځانګړې توګه د پاکستان رول مهم بولي او ستایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول یادونه په داسې حال کې کړي چې په کابل کې وروستیو مرګونو چاودنو را وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په دې برخه کې پاکستان په نه همکارۍ تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې دوی نور له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له پاکستان نه د همکارۍ تمه نه لري. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د ټینګښ لپاره به په مسله کې ټول ښکیل لوري په سم لوري ولاړ شي او د خبرو پر مخ بیولو لپاره به ژمن اوسي او د باور فضا به رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د پخلاینې لپاره له ټولو لورو سره همکاري وکړي او په دې برخه کې خپل پراخ رول ترسره کړي. چین په سیمه کې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چې خپل هم د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. له بله پلوه د نړۍ دا دویم لوی اقتصاد په پاکستان، افغانستان او سیمه کې یو لړ لوی اقتصادي پروژې لري چې د عملي کولو لپاره یې په منطقه کې امن مهم ګڼل کیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس همزو اسوات چرته چې په منګوره کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوونکې د ځوانانو ټولنې انوویټیو یوت فورم تر سوري لاندې سوات کې د زده کوونکو په مسلو آل پارټي کانفرنس رابل شوی وو چې پکې د سناس د دغه سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو نمائندګانو په شمول حکومتي چارواکو او د تعلیم پوهانو برخه واخیسته. غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د زده کوونکو مسلې د زر تر زره هوارې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
غونډې ته د یادې شوې ټولنې مشر ډاکټر جواد سوات کې د تعلیم په اړه تفصیلي راپورونه وړاندې کړل چې پکې په پوری توګه 2000 ماشومان د مکتب سکولونو ختمولو په وجه د مشکل سره مخ دي. د غرنګا سره پاسه 4500 لسم پاس ماشومان د تعلیمي ادارو نشوالي له وجې وړاندې زده کړو نه پاتې کیدو وېره ده. د غونډه کې برخه اغستون کې د عوامي نېشنل ګوند سوات مشر او پخوانی اسمبلی غړي شیرشاه خان په دغه اړه وویل:
زما گزارش بدای چې زمونږ سیاسي پارټي څومره چې دي د سوات که زمونږ د یو بل سره هر څه پدنه غوډه سي پدې شو باندې پدې باندې د خپل بچو د مستقبل لپاره مونږ یو موټی یو. زما لکه کې هاي سیکنډري سکول کالج باندې جوړ کړی دی خوشې پروت دی یلکه که سنکشن غسل خو د یو ورځې کار دی نو مشرانو تاسو سنکشن نه شئ اخته رقبول غټه خبر ده خښتې به لګولې یو ګران کار به یو چې کوم سکول کالجونه و جوړ دي دا خو اوس پنډپس کېږي نو دا پڼو به راغستې وکړو دا په ایجوکیشن ولګوي کنه.
دغرنګه د جماعت اسلامي سوات مرستیال امیر قاری اصرار احمد اویل که حکومت دې قام ته تعلیم ورنکړو نو د دې به ډېرې ناکاره نتیجې مخې ته راشي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له اړخه مرکزي ترجمان او د سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود زیاته کړه چې د پاکستان په عین کې اولس ته بنیادي حقونو ورکولو کې تعلیم ورکول هم شامل دي.
شرط تاسو وګوره مخ په وړاندې لاړه زه دلته د تعلیم لپاره جوړم او دا د یو غریب د زوی مسله ده نو په دې مسله باندې څوک پسنجرګۍ سره بحث نه کوي.
د سوات شخصي تعلیمي اتحادیه پی ایس ایم ای پخوانی مشر ګلوبل پیس کونسل صدر ماهر تعلیم احمد شاه اویل چې په پوری توګه د نورې تعلیمي ادارې پرانستل شي
ټوټل زموږ تعلیمي لحاظ چې هغه 29% او پای کې بیا د جنکو د تعلیم کو ډیر زیات بد حل نه نو اکثر چې زمونږ میټینګز کېږي د چانځل کارج پروفیسران او دي همیشه په میټینګز کې دا خبره کوي چې په بنګور کې په ارجنټ بیس باندې دوه میل کالجونه او یو فیمیل کالج
اونډه کې موجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او صوبایي اسمبلی غړي عبدالمونیم اویل چې دوی به د سواد د زده کوونکو ستونزې په هر کچ پورته کوي.
او تاسو ورته زه ته ان شاء الله تاسو یو پروګرام وکړي چې چا سره ملاو شي چې موږ درا 15 کسان موږ واړ خراب نشي.
آل پارټیز کانفرنس کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شو چې پکې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنې وکړه شوې چې مکتب سکولونه دې تر هغه پورې نه بندوي تر کومه پورې چې دغه سکولونو ماشومان لپاره متبادل انتظام نه وي شوی او د لسم پاس د کوونکو تعلیمي لړۍ جاری ساتلو لپاره دې په سمدستي توګه ګامونه پورته کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر سنگوسه
دا سهار لنه هو دا مخام تر شپگو
د مشال ترڅنګ سه اوریدونکو اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونه د باختر استوري ته د دې پروګرام جوړون کې ستاسو لپاره د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد دی.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په پیښور کې د مشال راډیو له خبرونو څخه د جوړ شوي کتاب اتلان د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به په کابل کې د افغانستان معماران په نوم د کتاب مخکتنی ریپورت وړاندې کو او په اخره کې به د وتلي محلي سندرغاړي نواب استاد د مرکې وروستۍ برخه په ګډه سره واورو. نومړي ریپورت ترازو په دې وروستیو کې د مشال راډیو د اتلان خبرونې څخه د اتلان په نوم کتاب لچا پر اوت او خپور شو چې د تیرې سه شنبه په ورځ پیښور پریس کلب کې مخکتنه تر سره شو. دغه مخکتنې ته د مشال راډیو همکار زبی شپق هم ورغلی وو او دغه ریپورت یې تیار کړی دی.
دا خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګ د راډیو خبرونه اتلان نه د جوړ شوی کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بیلابیلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سه شنبې په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه د خبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو، لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونه اتلان د جوړ شوی کتاب لومړی ټوک دی چې د لرو بر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري، ځینې وانوري. بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی، نو که چاته یو وخت ملاو نه شي نو چې ریډیو وانوري نو دوی ته بیا نشي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو وارې بیا دی واوري. نو مونږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو، ځکه چې همدغه شیان دي دا خلک سبا هم کتې شي، دا خلک بل ورځ هم کتې شي. نو دا مونږ تاریخ دا مونږ په یو طریقې سره محفوظ کړو او د دې نه وروسته به هم زمونږ سره داسې نورې خپرونې هم شته چې په هغه کې همدغسې یو هڅه وکړو.
لیکوال، شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګه مشر عباسین یوسفزی د مشال رادیو د هڅه وستایله او دا کتاب یې د نوي کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسم کار دی چې دا کار په کار دی چې غټې غټې اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال ریډیو ډېر په ښکلي ډول کړی دی. او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل، دغسې په کار دا ده چې دا هم دغسې دی خور کې او سو سو جلد راشي، د دې نه پس نور کتابونه چاپ شي. او په دې کې چې کوم معیار ساتل شوی دی، په کار دا ده چې همدغسې د دې معیار خیال ساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نشنل ګوند جکپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي، نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یو ژبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر مضبوط. دا ده چې دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چې دی، د دې وطن اولس چې دی، د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتلی شوی دی. دا چې کوم کوشش وي دا ډېر لازمي کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې زموږ کوم مرستیال دی هغه لم پکار دی. که دومره موږ وکړو چې د خپل بچی، خپل اولس، د دې خپلو اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلتور نه خبر کو، زه دا ګڼم چې بیا به دلته دا چې سدي دا بني.
د پښتو ژبې نموتی لیکوال او سیډونکو ډاکټر محجر خشکی د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیز رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي، کوم خبرو نه ټول سرسري او سطحي، کتاب خو یو علمي او دانشورانه اندازې دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دی سره لګې نقصان مون دی، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي، ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډېر سره پاسه چلته سوشل میډیا ډېر
دا کتاب د مخکتنی دغه غونډې ګډونوالو ته د ویناوالو تر څنګ ځینو شاعرانو خپل شعرونه هم واورول او غونډه د ماښام په شپږ نیم بجو د پښتو ژبې د ملنګ شاعر اکمل لیونی په دغو شعرونو پای ته ورسېده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان معماران د هغه کتاب نوم دی چې شاه محمود میخیل او استاد عبدالقیوم مشواني په ګډه په پښتو او دری ژبو لیکلی او په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ لخوا خپور شوی دی. د دغه کتاب مخکتنه د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د افغانستان معماران د کتاب مخکتنه د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې ترسره شوه چې په یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو سربیره پکې کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو هم ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو د کتاب په اهمیت او ماهیت خبرې وکړې. د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل د کتاب د محتوا په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په دغه کتاب کې د یو شمېر هغو شخصیتونو کړنې او پیژندګلوي شوي چې په بیلابیلو وختونو کې افغانستان ته د پام وړ خدمت ترسره کړی دی.
دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه شوی، نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی. نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی، په ظاهر خان یا داود خان په وخت کې مزار ته چې لاړ شي فرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته یې خوده، د هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی، خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرزیزي خلک یادی. همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو دیو د کارنامو د دیو د ژوند لیک او د دیو د کارنو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د کتاب د لیکوالو هڅه هوستایله او تمه یې څرګنده کړه چې د دغه معمارانو تر څنګ دی په یو بل کتاب کې نور معماران هم ځوان نسل ته ور وپیژندل شي.
ډېرې نوټس پایلې چې څوک یې مونږه کوي او کله دا هم چې نیکی جوړوي ټول قدر ادا شي، او داس وخت راشي چې بیا خیر سره په مشورې سره د کتابې تفصیل کړی یو تن چې کتاب جوړوي چې دا ټول مثلا د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کوي او یا هغه کسان چې خلک پېژني دا به ډېر لوی خدمت وي.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنپر په خپلو خبرو کې د یاد کتاب مطالعه د ځوان نسل لپاره اړینه وګڼله.
دا کتاب مکتب له وګړو څخه ولري چې اوس ورته سره ده چې روسو د شو په نوم جنګونو منځي لوبیا کې ورکړی ده. د خلګي باندې سکري دي، د خلک بد خلک ویني او شنه ویني، خلک ویني چې ځای فلاو کې دي په سکري کې دوی به موږ ته کوي، دا نه خلک مایوس کې دا څه دا موږ یا خلک بدلی او خلکو ته دا ورسته کوي چې کړي هغه به کوم څه وو چې هو په څنګه کارو چې په ملي کې کارو کې نوې کارو نه دي. دا کتاب چې بیوګرافي او کتاب هم دی، چې بیوګرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله جامه پیدا کوي او وو ته توجه سره ورشي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم په خپلو خبرو کې وویل چې لیکوالان داسې نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني، دوی به د چاپ په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
افغانستان
د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل وایي چې له استاد عبدالقیوم مشوانی سره یې په ګډه هوډ کړی چې د معماران په دویم او دریم ټوک کې به د افغانستان نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له وتلي سندرغاړي استاد نواب سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه.
ما چې چرته هم تاسو لیدلي نو تاسو باندې یو غږ کېږي چې استاذه ملنګ جاني شپکی مال، یعنی دا داغسې یو تصویري غږ دی چې په تاسو باندې وشي، نو تاسو دستي بیا پرده د ملنګ جان استاد کوم نظم ته یا ترانې ته یا غزل ته اړولې وي. بل دغه په ملنګ جاني کې څه حکمت دی؟
ملنګ جان استاد خو داسې شاعر اور ډېر ښه شاعران دي، خود گفتی و دا نابغه و ځکه چې شپېته کاله مخکې ده شعر ویلی، نو ننی ورځ سره د هغې شعر خوري، او چې څوک پوهېږي نو خامخا د ملنګ جان استاد شعر.
که بیا لږ زره داسې یو درې لسیزې وړاندې لاړ شو او د افغانستان د کابل راډیو ته تم شو، نو هره جمعه شپه به پکې د حجرې مجلسونه جوړېدل چې په هغه کې به تاسې وایي منور استاد به و، سید محمد به و، سید عالم به و،
خارګل به و،
ټول مړي. نو تقریبا د دغه ننګرهار هنرمندان به د حجرې په مجلس کې زیات و، یو نیم به پکې د نورو ولایتونو راتلو. تاسو وویل چې د موسیقۍ شایقین هغه وخت کې ډېر، واقعا د راډیو نه به هم خوند کوو. بیا د راروسته حکومتونو داسې د راډیو په کچه باندې یا د تلویزیون په کچه باندې ستاسې د حجرې مجلسونه کله جوړ کړي دي؟ دا یادېږي؟
نه نه، د اوسنیو نه دي جوړ کړي. کومه دی اوس نامو خدا څومره تلویزیونونه او راډیوګانې دي په کابل کې ننګرهار کې، که جوړ کړي هم دي کوم یو دیرې مجلس هغه د اورېدو نه دی، کوم چې هغه د زاخیر خدای دې وبخي هغه دیرې مجلس حجرې مجلس جوړ کړی و، هغه دیرې مجلس نه جوړولی شي او نه جوړېږي. جوړ به شي خو چې کسان راولی.
استاد تاسی دلتا د مرحوم زاخیل استاد نو واغستو.
بله.
استاد زاخیل هم د موسیقۍ په میدان کې، بلکې د موسیقارانو په میدان کې یو نوم دی. اوس هم چې کله څوک د ځوان هنرمندان یا تر تاسو د وختونو چې زه ګورم، خامخا په ځینو غزلو کې د هغه یوه مشهور نغمه تاسی غږوي، خلک بیا وایي چې د زاخیل استاد پرده شه پکې. یعنی دغه پرده څنګه د زاخیل استاد په نوم نومول شوې ده؟
دا ماغه ایجاد کړی ده کنه. بل قصه در لوکما شاولی ریکارډینګ استاد هاشم د کابل ډېر استاد سره و، هغه راغی دې سات کې داخل ته چاغه کو پال ته لاړه. دا استاد هاشم چې نن وته شاولی وزناز دې ریکارډینګ دې مینا جون دې دې ول بچم او صرف شي چې سبت احمد ولی است. استاد هاشم مخکې څو خبرو کې دې پاتې دل دې په لوکې ناست لاغې شروع شو دې کې هغه نن وته داخل استاد چې نن وته ول ولې ول استاد هاشم ویل چې تاسو پاتې کې ول خا ول احمد ولی بننګرار ناراضي هغه به ریکارډینګ نکېږي او د شاولی دل تکور دے ریکارڈنگ بکیگی کنا سر چپا خبره وکړه وای پاسه گی خزخوا پروگرام چو شو کور ته چرالو نو میناگل جون دے میناگل ورته ویل چه زاخیر صاحب تا د توستا سم سره خلو والا او دغه والا ویلای میناگل زه د کلاسیکل داو نه کوم زه یو تیراواله ټیکه کوم د داغه چامب چاچا محمود هم نشی غوله زه یو ټپه پختو دم زمات کلاسیکل پختو دا نو د زاخیر خدای دې وبخي پختو هیڅ دنیا نشی غوله هغه بیل دنیا واقع خپل ایجاد کړ او هغه شهادت نامه راوړ و هندستان نه نو هغه استاد یا سره کړ.
استاد هنرمند په توګه تاسو د وسنی دولت نه سغواړی سو کی تاسو د پاره د ودي هنر د پاره
وسنی دولت نه مونږ دا غواړو چې زمونږ دا پخوانه افغانه موسیقی افغانی موسیقی ته لک نظرو کی پامو کی چې دا د مابین نه لاړ نشي ځکه چې زمونږ انانات ټپا چاربیتا داستان بغتی لوبا دا زمونږ د افغانانو انانات دی او چې دا د منځ لاړ خو لاړو نو موږ ته اوس خپل هر سړی لګیا دی وایي غربي خو چې غربي شو نو نور پکې څه پاتې شو نو افغانیت لاړ کنه.
ډیره مننه استاد ژوندی
تاسو نه مننه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسی.
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور